250 نور جوبل شوی دی. دی وزارت دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې وویل چې دوه غړي او یوه نجلۍ په دغو چاودنو کې چې هغه مرموزې بللې ووژل شول. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزیر فراس البایز وویل د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په بیروت کې د ایران سفیر مشتبه امانی هم د ټپیانو په ډله کې دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې فارس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي هغه په دې چاودنه کې برسیرن ټپي شوی دی. حزب الله وویل چې یو شمیر پیجرونه چې غړي یې کاروي په یو وخت وچاودل. رویترز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی خبر ورکړی چې دغه پیجرونه چې چاودلي د دغو وسیلو وروستي ماډلونه وو چې حزب الله په وروستیو کې هیواد ته راوارد کړي وو. پیجر د مخابراتي اړیکو یوه کوچنۍ وسیله ده چې خپله ځانګړې شمیره لري او لنډ لیکلي متنونه او غږیز پیغامونه پکې استول کېدای شي. د راپورونو له مخې د لبنان په جنوب او شاوخوا سیمو کې د حزب الله ډلې د وسلوالو او مرستندویو کارکوونکو په ګډون په سلګونو غړي په دغو چاودنو کې ټپیان شوي دي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت دغه چاودنې غندلې او هغې د اسرائیل لخوا سایبري حمله بللې. د وزارت په یوه اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې یو شمیر پیجرونه په سوریه کې هم چاودلې او زیاته کړې ده چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د اسرائیل دغه خطرناکه او قصدي عمل د اسرائیل له هغو ګواښونو سره همغږی دی چې د لبنان په وړاندې د جګړې د پراخېدو په اړه یې ورکړي او هم هغه د لا زیاتې وینې تویونې ویجاړۍ او تباهۍ په اړه د اسرائیل دریس ښکارندوی کوي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به د دغو چاودنو په خاطر عادلانه مجازات شي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویان پرته له دې چې مستقیما چاودنو ته اشاره وکړي وویل چې د اسرائیل لوی درسیس جنرال هرزی هالوی له جکپورو چارواکو سره کتلي ترسو وضعیت وارزوي. د ویان ویلي چې په پالیسۍ کې بدلون نه دی اعلان شوی خو له احتیاطه باید کار واخیستل شي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په سلګونو ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي او له ټولو خلکو یې غوښتي دي چې که پیجرونه لري هغه د سمدستي لرې وغورځوي. په لبنان کې دغه چاودنې داسې مهال شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د رامنځته کولو په هدف د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې سیمې ته تللی دی. که څه هم ډېر تمرکز په غزه کې په روانې جګړې دی خو د اسرائیلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ په نښتو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د وژل شوو ډېرې برخې په لبنان کې د حزب الله وسلوالو ته اوښتي خو په اسرائیل کې هم ملکیان او سرتیري وژل شوي چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېږي. دغو نښتو د لبنان او اسرائیل ترمنځ پولې ته د نږدې سیمو په زرګونو کسان اړ کړي چې له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه شي.
آزادي رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
له ښاغلي سایل سره د پر شعر هم ژغېدلی یم.
غوټي ګلونه غرونه سیندونه اوبه چینې چینارونه یو څه بل څه د دې په ما ډېره سري.
د پروین ملال شعر له
د ترجمې په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنګونه په بازار کې ورک دي.
پدې خبرونه کې مو د میدان وردک له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کسبت شوي دي.
او د هنرمند آسیه مهرابي نظر مې اخیسته
که یو څوک وطن غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډېر خوښوي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلان فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شوه. دا غونډه تیروني د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعرانو او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک دې غونډې ته ورغلی راپور یې راکړي.
یا پلونګین مې نه دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړل شه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 ستمبر وی ادبی دستوري ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبی دستوره د اسلام آباد په پی ڈبلیو ڈی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسدا ادبی تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د 1,000 ډالرو جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پر ځینې وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او وده لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپل پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیس بک او کوربه د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستورې په مهال د کوټې نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموماً نقادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی د هغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلی، خو د سایل په حواله باندې دا خبره ځکه دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب یې محسوس کړی دی لکه نه چې په 43 کاله کې یا 1.5 کاله کې پښتانه ټولنه په مجموعي توګه سایل هر 3 کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل.
کدا ایوارڈ اسی یو تخته نه ده سو پیسې مو سره مقرر کړی. دا سی ایوارڈ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې اغي خپل دغه د پاره کوي او دی خالص د پښتو ادب د پاره کوي، د پښتو شاعرانو د پاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړی دا یا کولی شي یا کړی دا، نو اغي هغه دغه ورکي هغه ایوارڈ لکه ولسی ایوارڈ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفه او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوالې خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی وو. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د 2,000 ډالرو جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال 1,000 ډالره جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسمو راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په باره کې ترې نه واورو چې کله خبر شو څه احساس یې وکړ.
زه مننه کوم ځکه چې هغه جایزه چې کوم ده ما ته ملاو شو، ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دې دادی مننه کړې ده، شکریه مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زمونږ نمونه خو لکه ډېر کم خلک علی کنه، او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې او نه داس ډلې پرې پدې شاعرانو ادیبانو کې لرم سپارش په پارش دا کیسې ناراضي او نه مې زده کړې دي کنه، نو هغه کړې دي دغه سې کړې دي او زه ورته هرکلی وایم ځکه چې زموږ په پښتنو کې د شعر او ادب د پاره یا د ژبې د پاره د هغې د ودې د پاره د هغې د خلکو د یادولو د پاره د ټولو پښتنو کې لکه داسې یو تنظیم نه و چې دغه سې کارې کړی دی. حالانکه ډېر مالدار خلک شته او دې ژبې ته چې کوم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده په دې حواله، خو دا ده چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالداره ژبه او د دې عمره زرخیزه ژبه د دې عمره یعنی سخی ژبه دا زما په خیال چې ډېرو کمو ژبو کې بولي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته کرا شو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي کنه. که اوسنی شاعري مو ستاسو د ویر په چم کې وار د نغمو د یا د لمبو سوري کې د کتاب له شعر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زما په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه وایم چې ما نن هم لکه کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې. بېشکه نظمونه به مې ډېر کم لیکلي، خو د نظمونو هغه د جلسو لپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کې پېښ کول، نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی که نه، نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی. نو هغه دا دا چې لکه زما شاعري غزلیه شاعري شوې ده، نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي، پابند مې هم ډېر لیکلي دي، خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو، هغه د موسیقۍ لارې ورارې شوي دي. دا کیسټونو زمانه ختمه شوه. بیا رو رو چې کوم دي سندرغاړي غریبانان دي ته کېناسته چې دا د شاعرانو نه د پیسې واړي او هغه ځان لې چې کوم دی که نه کیسټ نیبو کې هغه کیسټ هم اوس نشته. یو یو سندره چرته ووایو
دا تغیر خو راغلی،
خوښه کړه که خوښه نه کړه، خو لکه زه خو پیسې نه شم ورکولی چاله،
دا خو
نه ماته څوک ویلی شي چې ته پیسې راکړه. بله دا ده چې هغه رنګ چې کوم دی که نه هغه سندرغاړي هغه غریبان خو ډېر ځپلی شو که نه، دغسې شاعران هم ځپلي دي. نو موږ په خپلو حالاتو باندې نظر نه وراچو، موږ ټوله کیسه چې کومه ده که قومي مسله ده که ترقي پسندانه مسله ده که روبانی
دا ماکسیم گورکی وای طبیعت زما خوانځای دی. ملکن د چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوئ؟
زما په طبع کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې چې کوم دی دا شی موجود و، یعنی کلیوال رنګونه یا د نیچر رنګونه، نو دا دا شعرونه چې کوم دي تر هغه خو لکه مخکې هم و نن هم موجود دي. څومره بې وسي ده څومره زور دی په دې خاوره کې که نه، نو په تور به یې قسم سترګو اخلم رک زما دواړو سترګو تور دی په دې خاوره کې.
یعنی په کلي کې تاسو درزي وئ که نه، د دې درزیتوب د شغل د دې شغل داسې منظم رتم په خپل شعر کې وینې، یعنی داسې احساسوي چې تاثیر شته؟
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبۍ زندگی کړې ده او اوس هم د غریبۍ زندگی کوم، نو زما لکه دردیتوب که ما کړی دی، نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بېوسۍ لار ده، ځکه چې زه ما سبق ونه ویلی شو انا. نو بیا به مې څه خو کو څه محنت په به کو، نو ما مزدوری هم کړي دي، ما په غواګانې هم ساتلي دي، دی دی د زمیندارۍ چې څومره کسبونه دي ما لږ لږ یا ډېر ډېر دا مې کړي دي، خواړه مې کړي، مزدوری مې کړي دي، هر څه مې کړي دي. نو درزیتوب زما یو دغه و د رزق ګټلو یوه دنده وه.
په شعر باندې تاثیر شته د دغه ژوند؟
لکه په شعر هېڅ تاثیر نشته په مې نشته، لکه د هېڅ شي باز زه نن هم زما چې کوم دی چې کوم ځای ته زما هغلته زما ډېر زیات قدردان خلک دي، زما ډېر زیات مینهناک خلک دي، زما سره ډېره مینه کوي، خو ما ته دا احساس چرته نه کېږي. نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم.
داسې چې تاسو دا د سوزکي سر ته خېژئ، دغه په خپله یوه دنیا ده، یو درد چاته پیدا کوي دغه درد، او یا شاوخوا د طبیعت ګوري، نیچر ګوري، دغه د شعر باندې اغېز کوي او کنه؟ دغسې سوال مې مطلب دی.
د نیچر خو ډېر زیات اثر وي او په ما دی، نو ظاهره ده چې کله په ما اثر دی کنه، نو لکه بوټي، ګلونه، غرونه، تماشې، سیندونه، اوبه، چینی، چینارونه، یو څه بل څه د دې په ما خپله ډېره سړي. زه که په لاره خوب مې هم زنګوي که نه، نو ځان یېغ ساتمه، زه تماشه کومه، زه مشاهده کومه، نو د مشاهدې هغه دغه چې کوم دی شوق هغه په ما کې ډېر دی، ډېر زیات. زه نه وده کېږم، زه وایم چې خوب به بیا وکړمه، خو لکه دغه تماشې مماشې کوم نو چې په ما راغې اثر یې زما په شعر کې بیا خامخا اثر خوي
کنه. تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریض کې لیکلي دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتېدو دي، دا کیسه لا هم روانه ده؟ اوس هم خلک ستاسو شعرونه همداسې خوښوي او دا شمېر په زیاتېدو دی؟
زما په خیال چې با هېڅ کمی نه دی محسوس کړی پکې، روانه ده کیسه زه اوسم چې کوم دی کنه ما یو کتاب چې کوم دی دغه کړی دی شاعر دا به زما شپاړسم کتاب وي نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی وړل غواړي شرط که نه ٹھیک شو نو په یو هفته نیمه کښې کوم دی ممکنه دی چې هغه چاپ هم شي رام شي نو لکه کمی نو بیا خو زه نه شم چاپ کولی که نه که خلک کم شي که نه نو بیا یې نه شم چاپ کولی بیا دا ده چې لکه زما د شعر بینوال چې کوم دي دا هر ځای ډېر دي تپوه شوې نو زه خو چې چېرته هم رسېدلی ما هغلته خلکو اورېدلی ما هغلته مې خلک اوري زما کتابونه مې چاپ کوي زما څو څو ایډیشنونه شوي دي د کتابونو
او دا دا خو دی سایل صاحب ځینې شاعران سهار وختي شعر لیکي ځینې د شپې ځینې مازدیګر یو نیم بیا هغه وخت شعر لیکي چې کله یې په ادبي بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي تاسو څه وخت شعر لیکئ
ما چې لیکل کړي دي که نه نو یا چې بجلی تللی ده بجلی چې تللی ده نو ما څه لیکل کړي دي که نه سر مې لیکلی دی که شعر مې لیکلی دی او یا چې کوم دی د خوب نه مې یو ټوټه نیمه راشو کولې ده او شعر چې کوم دی دا په زور نشي لیکلی یا په ایران کړی چې کله شعر را باندې راغلی داسې وخت هم راغلی دی چې لکه هېڅ بله دي لیکلي بلا مې لیکلي دي او بیا مې روان کړي دي لیکلي دي دي او روان کړي دي دي او ټوله شپه تېره کړم یو شعر هم په ټیک طریقه ونه لیکلی شم که نه هغه چې زما د طبع مطابق نه وي نو نه نه لیکمه که نه داسې کاغذ تور را تور کړمه نو شعر چې کله راځي یا راغلي وي یا بد شوي وي یا بل څه ورته خلک وي بل څه ورته وایي نو زما دغه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره د ورځې کباسې لیکلي چې څوک نه وي زما سره په خوا کښې څوک نه وي نو زه څه لیکمه بیا
سایل صاحب د عربي ژبې یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیرا دونیس دی په عربي ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی د شعر په باره کښې وایي چې د شعر په باره کښې خبرې داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کښې خبرې کوي یعنی سخته ده خبرې چې پې وشي خو خیر د همدې خبرې ته په سره به زه دا تپوس له تاسو نه وکړم چې ښه شعر څرنګه شعر وي
زه خپل لکه که نه چې د شعر چې کوم دی که دا اوس دا ډېره اوږده خبره ده یا اوږده بازونه دي
او په لنډو
خو دا ده چې په لنډو به داسې ووایو که نه چې لکه سړی دا وایي چې لکه په ما کښې دا شوق ولې پیدا کېږي څنګه پیدا کېږي نو دا سړی نه شي ویلی چې دا څه جړي څه مسله یي خو دا ده چې ښه شعر چې کوم دی که نه که د ژبې ښه تشکیل ممکن وي او څوک یې وکړي نو هغه هر څوک چې تپوه شو که نه ښه شعر یوازې ما نه دي لیکلی په پښتنو کښې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کښې ډېر لوی لوی خلک تېر شوي دي په شاعرانو کښې ټیک شو که نه او په اوسني دور کښې هم ښه لوی لوی خلک شته دی خو که مونږ ته په کښې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکنه ده چې لکه احمد وړي خو احمد چې کوم دی که نه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګري هم غواړي لکه غوندې که نه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې که په خپل خپل ځای سړی کښې نه دي نو د هغې اثر هغومره نه وي څومره چې د ښه د لفظ تړون اثر وي خو دا دی چې لکه دا څنګه کېږي نو دغه څنګه نه د سړی وضاحت نه شي کولی خو دا دی چې ګران کار دی لکه دا د کاریګرۍ نه بغیر نه کېږي لکه مطلب دا دی چې تخلیقي توان چې کوم دی که نه دا خدای پاک ځینې خلکو له ډېر ورکړي ځینې خلکو له لږ ورکړي خپل ځای
خبر امریکایي شاعر رابرټ فراسټ وایي شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل الفاظ د دې نظر په باره کښې څه وایې
خبره دا ده چې دغه خبره به وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته رسوې که نه که تا ژبه هغه ځای ته نه بیایي که نه هغه ځای ته دې نه رسوي نو ته ورته نه شې رسېدی ژبه ډېر عظیم قوت دی ډېر لوی قوت دی
دا پختو پاک لازه پختو سر بین لیوه با خو پا دی ور سر هم بین لیوه با چه پا پختو که چی سمره توان ده دا ما تا پا نور جبو که اغس نخ کاری دا 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 خبر کو بغا دا خپلی طبی خبر کو ما پا دی اقلا یو شیر لیکلی دی جزار دا پختو چی ادا تصویر کم پاکی پا بلا جبو کیو دیر زیوال گران دا جانان یعنی مطلب دادی چی لکه آگا شعور نگا آگا تا دا سے آگا لبزون دی دا سے تڑلی وی چی خاصم پی پوئی گی آمم پی پوئی گی اس کا تا تشریح دا دقا کہے زبا پا خیال بیا تشریح ہی چک نشی کوالی دا کچھ مانا چی کبا دا شیر یوا مانا نلری دا شیر لا محدودیت چی کم دے دا مانے سرا محدود کی گی شیر نمانا کی گی لکه حسن چی نمانا کی گی
بالکل یعنی که شعر مانا کیدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستی دي نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل که مانا کېدی خو مانا یو ځل د چا په کار وي لیکن چې بیا بیا یې ګورې بیا بیا یې راړوې دا خو ډېرې ماناوې لري که نه نورې مانا پیدا کوي. د یو ناقد وایي شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی شعر په الفاظو باندې لیکل کېدی شي. یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني. سایل صاحب ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسېدلي دي دې بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه اخوا ته
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه لکه زما په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زما په شاعرۍ کې هغې وایي چې مونږه د مثال دپاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه نو ورو ورو کوشش کوي او دغه سي دې اټک نه اغاړه چې ځینې خلک دې ادا دی چې زه خبرېږم چې اوس تپوس کوي چېره د دې سړي عمر څومره دی دا څه عمر سړی دی او دا څنګه سړی دی دا پلانې دی دا ډیګری دی که نه ځکه چې څوک هم ورته چې کم دی که نه دغه وکړي زما شعر تشریح کړي نو هغې سره دغه پیدا شي دا دی چې هغې ځای ته خو که مونږ اوړو نو مطلب دا دی چې لکه زمنګ یو المیه چې کوم دا چې مونږ د انګریزي شعرونه راوړو په پښتو کې ترجمه کوو دا ډېره ټیک خبره ده غلطه نه ده خو زه وایم اوس مونږ دا په کار دي چې مونږ د خپلې ژبې نه شعرونه په دغه ژبو کې ترجمه کړو په انګریزۍ کې ترجمه کړو په اردو کې ترجمه کړو زمونږ حقوق اوس هم په هغه ځای کې چې کوم شعرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال خدا دې چې لکه مونږ کوشش کوو نو دغسې خلک پیدا شوي دي یا پیدا کېږي چې هغې زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی د کب ځای دی د څه دي د څه دي.
سایل صاحب نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي ښکلي شي لکه ستاسو د شعر ژبه؟
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي که نه د دې سره د هغې لکه با کردار پکار دي یعنی یو کردار هم پکار دی یو شاعرانه کردار پکار دی چې هغه ورسره وي نو او بیا دا ده چې لکه د لفظونو ټیک تړون کولی شي ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي ډېره زیاته خواري غواړي یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون نه یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کې دا معنا بدلوي یعنی دا دوره ګران کار دی چې ته په یوه مصره کې واته لفظونه ږدې په بله مصره کې واته لفظونه ږدې دا ځان له معنې لري ټیک نه که نه خو دا چې ځان له هر لفظ معنا لري بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي بل څه کوي دا ډېرې پابندۍ دي د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي دا زړه ته زر کوزیږي دا فکر ته زر ورسي دا فکر پیدا کوي نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده داسې
چې لکه سړی به قافیه او د ردیب زده کړي یا په پلکشر کې ورته څوک وایي چې قافیه دې ته وایي ردیب دې ته وایي او دې به راشي اوکې به دي او قافیه ردیبونه به وجوي. دا شاعري نه وي په اصل کې, شاعري ډېر وخت غواړي او دا داسې په اسانه او زر زر او په شاټ کټ باندې چې کب دې ته نه کېږي.
له ښاغلي سایل څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې, شعرونه, پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورې.
له پروین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لارې په خپل شخ په ازادي راډیوي مجله لوراولای دی.
غنم تر وژو نیم نازولی د غنم تر وژو ژغ راځي د غوړېدلي دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرینو دیوالونو ته د وریښم خیال او تمنا نه راځي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژه وژه ماشومان نشوي څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس اوس موږ د ښار د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترژمنی په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي د رنګریز خوم دی پیکه سوی دلته د بوټي ټال دی پلورل سوی دلته لمرینو وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته ورځ په غېږ کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه مرسولو اوبه نه لري پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان ویشوي د مکدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نسي تشال د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو اپلوسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیروي به څنګه رسموي او څه تاریخ ځواب به په کومه تورو لیکي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژه وژه ماشومان
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ل تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعاتو کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه سب کړی دي. د دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي. جزئیات په راپور کې.
د امیدن وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي د فتیرو درې کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې وشپته تاریخي سیمې ثبت کړې دي.
په میدان وردګو ولایت کې مخکې سي وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجستر ولې هغه تلس عدد وي. کله چې موږ دلته رالو بیا موږ دا کوشش وکولای او کوشش هم جاری ده چې موږ ولسوالیو ته سفر وکړو هغه تاریخي ساحې وګورو. نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېر لرغونې سیمې وې ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړې او ولایت وزارت هم لیږلې دي وزارت راجستر کړې دي. اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 سیمې وزارت کې ثبت شوې دي.
نو موڑی وای یو شمیر د غسیمه تر 2500 کلونو پوری تاریخی مخینه لري او په خبره چې د جسمو در غول لپاره هم دی هڅې فیل کړی دی. نو موڑی لخل غوښتل چې د تاریخی سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخی اثر لري د دې موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي کړي.
نو لسم موږ نور ثبت کړی دي، دلته موږ را سره ثبت کړی خو وزارت تر اوسه لیږلی نه دي. موږ پلان کړی و ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړو، انشاءالله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمېر به تر یو نیم وسلو رسیږي. سیمو باره ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده. نو هغه کې موږ هغه ساحه را ثبتوو چې هم دا قدامت ثابت شي، دا دونه وخت مخکې دغه ساحې دي او موږ خو دلته نور هم دا ساحې لرو. مثلا الغطا تقریبا 2500 کاله قدامت لري، تاریخي ساحه د افغانستان حقیقت ثابتوي. نو ټوله مې دا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحې دي، تاریخي سیمې دي، نور تاریخي آثار د مختنی کورو کې دغه صفات وي چې تاریخي آثار څوک لري
په میدان وردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې د رغولو دپاره دې هم ګامونه پورته کړي. نوموړی د یوه ثبت شوي تاریخي جومات په اړه وایي:
دغه جومات کوم چې دی د دوه اصلي قدمات ډېر دی او دا د پخوا نه دلته جومات و، خو کله چې دغه ډیزاین شوه چې تاسو وینئ نو دغه ډیزاین تقریبا یو سل څلور کاله د وتلی دي چې په 2009 کال کې دغه ډیزاین شوه دی چې دغه د دوه خاورې سره کومه چې دغه جومات سندلان دی د دوه خاورې سره هغه غړې دا یو رقمه کاودای نه دی دغه ګړې مړې چې جوړیږي هغه بیا سلوه بیا به دوه ساګۍ کټولې اوګۍ به ورته کټلو یو برخه سیمنټ پور سره کټو چې د دوه د سندلان په شوي دغه ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دی.
د دغه ولایت اوسیدونکي هم وایي که چیرې په یاد ولایت کې تاریخي سیمې ورغول سي نو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي. دوی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمې او بستاني سیمو ته هر ورځ ګڼ شمېر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه ولایت کې 15 تاریخي سیمې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمندې آسی مهرابي څرګندونه لرو. داخلي مهرابي نظر می د آزادی رادیو مجله د چیرونه په خبرونه کې په دې اړه خسته وو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي او لوی سره می د دوی د سندرو په اړه پوښتنه ترې وکړې. خو دا مهمه پوښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې له څه باندې 3 کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفی اغیز کړی کنه.
نه ولا ډیر خلک وایي زه خو ما هنر ته رښتیا وایم، ما هنر دلته په بهر کې پیل کی نو او ډیر مشهوره یا مترس غاری چې مثلا خلک یې ډیر اوري یا خوشوي دوی اکثره یا د بهر څخه تللي وه، حتی که د پاکستان او د ایران څخه دوی تللي وه هلته بیا فعالیت کوي په وطن کې. ځکه په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډېره یو غټه بودیجه د مرستو سره اختصاصوي وه چې هغوی د هغې سره مثلا هم ګټه اخیستل هم خپل هنر پالي. خو زه دلته وم زه هېڅ د هنر په برخه کې چې افغانستان ته نه یم تللي او نه هم هلته ما مثلا بعضې خپرونې یا بعضې پروژې مخته وړي دي، نو په دې دلیل زما پر هنر هېڅ کم تاثیر نه دی کړی. او هغه په اصطلاح د دغه تحول وروسته اوله سندره هم غزنا سندره وه، خو دا چې ډېر مشهوره نه یم یا خلک دې ته پام نه کوي هغه هر دلیل چې لري هغه جلا خبره ده. خو اولینه سندره ما وویله، د غزنا ذات سندره ما وویله.
ستاسو دا خبره سه شرایطو ستاسو په هنر تاثیر نه دی کړی، دا له هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده، ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څو غوټه نه کې. هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده، څرنګه همداسې نه ده؟
بالکل، ډیر خلک دي سید هغوی چې مثلا وطن کې دی یا په دا وروستي تحول کې دې خوا ته راغله، مثلا غرب ته راغله، یا د بې وطن شو، بې کور شو، مثلا په ډېرو ستونزو او په ډېرو بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پرېښوولو ته مجبور شو، یا 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 باید تللي وای، ځکه هلته امکانات نه وله. په تېره بیا د ښځو او د نجونو دپاره، نه د کار، نه د درس، نه د تحصیل، نو هغه محسوسېږي. خو بیا هم زه کله کله دا خبره زه په دې شرمېږم، بعضې کسان وایي چې ستا پیام ته دی، زه والله هېڅ پیام نه لرمه، خو دا چې زه خپله پر ما باندې صحیح ده، زما وطن دی، زما کورنۍ هلته ده، دغه زما ټولنه ده، زه په دې خوږېږم، په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم. زه وایم زه باید ادامه ورکړم، او دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړي. طبعا خو ټوله به ټپ درېږو، نو هغوی خو مجبوره دي، دلته چې موږ مجبوره نه یو، موږ هم لاس واخلو، خو دا خو ښه خبره نه ده.
آسیا جان، د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د یوې هنرمند په صفت څرنګه درته ښکاري؟
فرق یې بعضې کسان داسې وایي چې هغوی د هنر تر څنګ مثلا یو بله وظیفه یا یو بله دنده هم درلود. هنر هغوی ته ډوډۍ نه ورکول، هغوی ډېر نقص نه دی کړی. خو بل هغه کسان وایي چې مثلا هغوی یوازې هنر فیصلہ پالے یا یواز مسئلہ کے ہنارو لو، نو اگوی چل تپات دی یا کدل تم راغلی دی نسبت ہم کارے پٹا پا ولا دی پدی خاطر چی حال ته چی دی اجازه نه لري، او دته چی راغلی دی دوی باید مثلا ژبه زده کی، یا نه پیژم هغه یو محیط چی دی چی مثلا که استجوی که یا دوی ودو کتلل سندری ویلی یا محفلو کتلل، هغه محیط باید دوی ته برابر سي. هغوی نقص کړی دی او پات سودا نور دا بل ډله چې ده، یا دا دوامه ډله چې ده، دوی فعالیت کوي. دوی که هنر هم ونه کړي، مثلا نورې دندې لري یا بل مسلک لري، په هغه کې مثلا خپل ژوند او کار مخ ته وړي، ډېر نقص نه دی کړی، ډېر نه دی اغېزمن شوي. اغېزمن شوي خو ټوله په یو دلیل شوي دي.
له تاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پلار شخی، هغه څه وایي کله تاسو له هغه سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د ای پوڅه کې ګوري، کمال پوڅه کې ګوري؟
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره، کچم زو هغه پالمانی سره ژغی جو، او ما او د درې سبڅوي سندرې چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استډیو کې سب سی وی دي، هغه ماده د سره په ګډه تم پوسټ کړی دي، او یو ډیر سچا کار لري چې هغه ډیر فولکلوري کې، او یو بل زما همکارم دی، هغه غواړي چې ګډ کار وکړي. دوی ډیر علاقه لري په دې خاطر چې اول د غزموج افغاني ریتمونه چې دي دا لپاره ډیر نوی دي، او که څوک واقعا غواړي چې هنر وپالي، نو هغې نوښت ډېر خوښوي. هغوی یا هنرمند دي په تمامه معنا، نو هغه سرګي چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو ښه ګیتاریست دی، نوټیشن یې زده دی، او ډېر څه باندې پوهېږي. هغه ډېره خاصه علاقه لري، هغه افغاني موسیقي اوري او خوښوي یې، ډېرې خوښوي.
تاسو وبخښئ، تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه. په دې اروپایي موسیقي کې خو زه په موسیقي ډېر نه پوهېږم، خو څومره څه خبر یم، د ټوله موسیقي په نوټیشن برابره ده، خو پښتو مثلا فولکلوریک سندرې او دانوري دا خو په دې حساب نه دي برابري، نو دا بیا سرګي ته څرنګه ښکاري؟
لري، هغه نوټیشن لري. کله چې خپل یو سندره یا یو کمپوز څوک جوړوي، صرف د غربي او د شرقي موسیقي تر مابین لږ نو کې فرق دی په بعضې ریتمو یا په بعضو رګو کې، چې دوی وایي چې زموږ هغې اته ماترې لري، او شرقي چې دي هغه اووه دي. هغه نو ډېر پیچلی بحث دی، زه خپله ماماتوره یم په دغه ځای کې. یو څه په اصطلاح دی پټکار کې، په اصطلاح نه به وایم، یعنی دوی باید زده کړي خنور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده چې نوټیشن نه دی لیکل سوی یا کم لیکل سوی یا صرف دا سندرو دا مثلا کده سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه پېژم نور کمپوزیتورانو چې هغه واقعا په موسیقی کې زده کړی ولري یعنی علمي زده کړی د موسیقي علمي زده کړی ولري هغوی بیا دغه افغاني سندرې په نوټیشن کې
او وخت تاسو سرمست هاسو ته اشاره وکړه هغوی تقریبا تر ډیره پورې هغه سندرې په هغه لخپل ګروپ سره هم یو ځای منظمې کړې دي چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیتورانو جوړې کړې دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندرې سه په افغانستان کې لرو د پښتو دا هم په نوټیشن باندې برابرې دي سي او یا چا کار ورته کړ
سل پسل کې پکار یعنی تر یو حد چې زه خبره يم داسې کار نه دی ورته سوې چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرو چې پاره کې ټول تعریف سی وی یا دلته چې په زخپل په شونځي کې د ماشومان سره کار کوم دوی ته د الف با ورز د کوي د موسیقي دا الف با یعنی شخصا ما خپل نه دیندلې خو ډیر کسان وایي چې تر یو حد پورې سوې دي خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوې معنی دیندلې کې خو زموږ په کلوري کې سندرې چې تاسو د پښتنې جواب یې په یو داکما سل په سل کې په نوټیشن کې دی هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي
فکر د کوي سدا یو ډیر لوی تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کسي د پښتو فولکلوریک سندري سندور لپاره نوټیشن ولیکي او دا ساسو مختلف خبره الف ب ورته برابر کړم دا څنګه ده
بالکل نو دا کار هیڅ نه دی سوی
او باید وسی
باید وسی سل په سل کې باید وسی موږ ټول اماتوران یو ډیر کسان چې دی وس کمپوز جوړی دی تجربه یا تجربه د متمخې جوړی یا نه پېژم ډیره موسیقي اوریدل یا ډیره خوشیږي یا نه پېژم بدلاسي یعنی استعداد تکلري خود زده کړې سره ډیرو کم خلکو جوړ کړی دی چې هغه یعنی علمي زده کړې پکې ولري
لاغلی مهرابي څخه مننه دوی په مرکه کې دې ته اشاره وکړه چې سما ذات په نوم سندره په افغانستان کې پر موسیقي تر بندیز وروسته لومړی سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویل ده دا سندره سره اورو او له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راغونډوم زه احمد چیبر له تاسو اجازه اخلم شدی وی
خبر نی دا اراده هم شویده یو اشکلا زمین